السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او ومه ورځ ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په ومه ورځ پروګرام کې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته له بیلابیلو زاویو کتنه شوې. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د تورخم د خلاصون پاړه پرون غونډه شوې او په غونډه کې د ګرونوالو په وینا پرمختګونه هم شوې دي. دا چې دا پرمختګونه څه دي وړاندې راپور را سره واورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان له قضیه سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرز د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د اطلاعاتي حکومت د فایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرز نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه کډوال ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله یې چې غوښتل شوي پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي. د دې ماشوم کورنۍ هم د پیښې پخلی کړی او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې ژر تر ژره عاملان ونیسي او جزا ورکړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 131 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.5 زره ټنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بینا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په ناتیرو نو میاشتو کې 2.5 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچنځر صادر شوي دي چې د هغو ارزښت 110 میلیونه 800 شپېته امریکایي ډالره کېږي.
د افغانستان په سویل کې د کندهار شولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر پکې تولیدېږي. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستاني سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نوم یې افشا شي، د یکشنبې په ورځ نشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د نامې له امله د تګ راتګ لارې بندې دي او مسافران او بار وړونکي وسایل د امنیتي ځواکونو له بدرګې پرته نشي تیرېدی. او د هندستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 252 منډو هدف ورکړی وو، خو هند وتوانید په وروستي اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي او د دې جام اتلولي خپله کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د خبری برخې د سر راپور ته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه دې بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو یو غوښتنه داده چې تورخم دروازه باید تر راتلونکو دو ورځو پورې د مسافرو او هم بارونکو موټر پر مخ خلاص شي. په خبرو کې ګډونکوونکو بیا ویلي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان د هلته په تور خام کې د امنیتي پوسټو جوړول ودروي. تفصیل محمد صادق رښتینی او
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تل کېدو شپارس پرزيتي رسیبي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونوي د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومت مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پنګونی خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواو غوښتنه کړي چې لمړی دی اوربند وسی، جګړه دی پایته ورسیږي او بیا دی د تورخم لار د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي.
چې الحمدلله په ډیر تفاهم او په ډیر خوخي سره چې د جرګې پایته ورسیدله او پریکړه وشو چې په لمړی قدم کې به دزبندي جنگ به پایته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي او هغه غوښتنه چې د هغوی لخوا یا زمونږ لخوا وو هغه هم سره شریک شو تر څو موږ خپل چارواکو سره او هغه لوري هم خپل چارواکو سره شریک یو. ان شاء الله سبا یا بل سبا به ان شاء الله هم لار د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافرو په مخ خلاصيږي.
ویل کیږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د ناستې پاره څنګه دی ویلي. د فبروري په 28مه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تک راتک پر مخ وتړله. پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه کړې چې دوی نه قانونه بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې خبرګون بللې. خو په تورخم کې د طالبانو کمشنر ویلي دوی حق لري چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خان جان الکوزی چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوسټو جوړول ودروي څو د ستونزو حل شي.
پاکستانی طرف ویل چې باید د پوسټو جوړیږي دا باید بند شي. کدا بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصي. که پوسټه بند شي نو د اختر تر پلسم پورې به تشباس وشي. د پوسټو دی بند شي او لار به خلاص شي. څه په خبرې کوي؟
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړي چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روان نشتی ودروي. ورسته تر هغه چې د تورخم دروازه تړل شوی د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درې شپې پر له پسې سختې جګړې وسپې چې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې دروازې د بندېدو لامل غنو ځای وسیدونکو خپل کورونه پریشي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه ماليزيانو ناوښتي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدوم روا او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې و مو راځي پروګرام لري یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مېرمنو سره ما سلام بد خلقي کوي، لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالې سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې انځه پښمنۍ ته پاتې کېږم چې مې تیار کوم بیا هغه تخ کوم چې تاسو فاتې لې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اردونکو دینی عالمان وایی چی روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندگانو ته امر کوي چې له بل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې د ډیر کسان لیدلی چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، پې پقار سوي دي، وښلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځانته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځانته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به هم په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان وباسی یا خپل کور که خپل زان تا خپل میرون اولاد تا یو خفظه را ایجاده کی.
یو شمیر نارینه بیا پروژه که دی خپل بدخویه لامل وزگاری او دی هم دی وزگاری لوجه خالی جیب بل دی همال در لودل گنی، وی طول ورز پا کور نست بی بیا که ماشمان هم لو بکبی دوی نش زغملی یا کوچنای وهی یا هم له میرمنو سره لانجی وی. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وی په دی اکله وسره غیدلی یو.
بلکل ما هم عمل در لوده در روژی میاش که نو غیر حق با ما پا زنانه و سیاسه رو بانده لاست کرده که ما دسته فکر که لکه زچ خپلا زیوازی در روژه مونور سو پکور که روژه ندی، یقینا چی خکار نو نو لحق کورنه و سخه هم آغا در کورنه لمشران و سخه زوانان و سخه چی عمل لری او دی پا روژه که غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، له دغه کار نه لاس واخلي. ځکه ښه کار نه ده، زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلی، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګی بیا میړه اضافه ورته جوړوي، په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوختوي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو
خود خزم باید خراب شي ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بد خوې کوي پروژه کې په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وهي کې روژه کې یو شي مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولوي او روژه ماتي باندې سګنه پيږي لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې